پښتو برخه کې مهم خبري موضوعات واوري. لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا د افغان خوځو او جنود د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. خغلی بینټ پرون د ډنمارک په پلازمینا کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته خبر شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوی خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. د خبر پاڼه کې جاته شوی ډیر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مال کوي چې افغانان شکایت کوي ډاکټران له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخې شفري نسخه لیکي چې دا درمل بیا نور درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندو یا ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د روسي زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د فعالیت کوي طبي په خدای درسیدنې وزارت د سرچینو له قول لري کې د دې وزارت د معین پرون د ابرار په نوم مؤسسه ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضرر کورنیو لپاره د دایمي استوګنځینو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر کې جاته شوی ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د شپږ زره $50,000 امریکایي ډالر په لګښت د 203 پټو ځانمنو کورنۍ لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه پښپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشن به $10 million امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټوئیټر باندې د دې مزایدي خبر خپور کړي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغاني درزخ د ثابت ساتلو په هدف په تیر څو باندې یو کال کې نږدې هراونی $2 million په بازار کې لیلاموي. څو ساعت وروسته لدی چې کیف د اوکراین د ختیس په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خارې خپل ځواکونه وستلې دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه یې لیمان خار ته ننوتی دي. لیمان په وروستیو ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویل دي چې تر هغه وخت به د سولې خبري ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوندی وي. او لیونان څخه بلغاری ته د غازو یو نوینه لیکي پرون فعالیت پیل کړ. تا مړه چې دا به د روسي د غازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپای کمیسیون مشري اورزولا وان دیرولین د بلغاریا په پلازمینا سوفیا کې د دې نه لیکي د پرانستلو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپای ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. د ګډې اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاری ته به د دین لیک له لارې له آذربایجان غاز ورسیږي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکي وايي باید اجازه ورنکړل شي چې افغان خوځو سره د طالبانو د لومړی واکمنۍ چلند بیا تکرار شي.
د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکن ده.
له طالبانو سره د شبیو بشری مرستو د ویش درونوالي پاړه پراخي اندېښنېشته.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سهر هوا تزي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
روسه تر دې چې پرون په کابل کې خزینه لار یون کوونکو وویل طالب واستوال ورسره له تاوتری خوالي ډک چلند کړي. یونامال طالبان غوښتي چې د سولېز لار یون کوونکو پر وړاندې د وسلو لکارولو ډډه وکړي. او د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولای دی. خراغلاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا د افغان جون او خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. ریچارډ بینټ پرون په ډنمارک کې له یو شمیر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی افغان خزو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق واړی. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي و چې هغه هم د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې و، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بینت افغان مرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښ لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو او د هغو د بیرته بندېدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریز نه لري. د پرونی غونډې کوربا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه د کابل په دشتي بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړې حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په وړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور له مخې په دې برید کې ټول 15 کسان چې ډېرې انجونې وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرون له خغلی بینټ سره په یو غونډه کې یو ځای وو، د همدې غونډې په اړه له احمد تکل سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتنه ځواب کړې.
ټول ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان فاجعه، یعنی په افغانستان کې د نقض حقوق بشر او فاجعه حقوق بشری او همدارنګه تروریستي جنایات چې په افغانستان کې ترسره کیږي، هغه جنایات چې پرون ترسره شو په کابل کې، په دا مصائب کې مفصل صحبت وشو او ټول ګډونوال نتنا چې مشکلات د افغانستان مطرح کړ، بلکې د دې مشکلاتو د مقابلې په خاطر خپل نظریات خپل ولاندیزونه مطرح کړ.
د دې غونډې ګډونوال څوک او لکه کوم ځایونه راغلی وو؟
په دا جلسه کې تر 100 نه زیات د مختلفو سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، مسلکي نهادونو مسؤلان په حضوري ډول یا د زوم لارنه یا په تحریري ډول اشتراک درلود. تقریبا تر 100 نه زیات نهادونه د جلسې سره امنوایی او امغږی درلوده. اکثریت ګډون کوونکي په جلسه ځوانان، د ښځو فعالین او همدارنګه د فرهنګي نهادونو مسؤلان او سیاسي شخصیتونه اشتراک درلود. د ټول قومونو استازو اشتراک درلود، یعنی د ملی لحاظ نه، د قومي ترکیب لحاظ نه ټول اقوام په دا جلسه کې ګډون درلود او ټول په یو غږ او یووالي د افغانستان د ملي منافعو پر بنسټ، د افغانستان د ملي او مسالیو د دفاع په خاطر خپل امغږی او یووالي مطرح کړ.
او په دې غونډه کې کومې فیصلې هم وشوې کنه؟
د دې فیصلې تصامیم په یو استټمنت او یا بیانیه کې هغه شوې ده چې ډیر جربه اخبري او مطبوعات ته لیږل کیږي د حقوق پوهانو ټولنې لخوانه.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرونی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سره یو ځل یو غونډه کې ګډون کړو، چیرې چې دا یادونه شوې وه د نړۍ په هیڅ سیواد کې له خلکو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سولې زولاریونکو پر وړاندې د وسلو لکارولو ډډه وکړي. پروند د کابل په دشتي بچی سیمه کې د تیرې ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترض خوځو چې لاریون یې کوي دا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایی ډزې کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سولېزو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خبرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنوونکي دي. دوی نامه په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولېزو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوه. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوانیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همدارز ویل تر څو چې ځانمرګي حمله وي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حمله کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویل دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریره کړي کوي. د وزارت پرته لدی چې د ځنګړې ډلې نوم وخلی ویل دي چې د افغان ولس د دښمنانو لخوا د سیسه ده. پاینه حال کې د کاج په خوانیز مرکز کې د جمعې ورځې د چاودنې د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نقیزې شمیرې ورکړل شوې. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لږ تر لږه 15 دیرش کسان وژل شوي او 2 اتیا تنه نور ټپیان دي. یوناما هم درز ویل چې په 15 دیرش وژل شویو کسانو کې له شلو زیات انجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکو مخکې د شلو کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي په راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې چاودنه کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 مه د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. ها خو افغان لوبډله چې د دې جام یو مهمه لوبډله بلل کیږي او لخورا قوي لوبډله سره ګروپ کې ده، هیله خي چې خېلو به وکړي. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبر د خپل راپور په پیل کې هم دې پښتنو ته جواب وایي.
د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2008 کال کې پیل شو. کوربه جنوبي افریقا و. تر دې وروسته و چې لدان نړیوالې لوبي په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلې ده. لدی پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نږدې شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبي د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتوري سره خپرې شوې، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوال شورا له رامنځته کېدو سره نړیوال مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام خو یوازې یو ورځنی و چې لمړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کال وروسته تر سره کیږي او راتلونکي لوبي په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لومړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبیده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلی شي.
تیاریان الحمدلله ښه دي، آمادګیان د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډېر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي، دغه کیمپ قرنطین تمرینات. نو ان شاء الله آمادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22 له انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې لبلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نور هغه لوبډلې بل دي ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوی پړاو په سیالیو کې ورسته دي ګروپ ته راځي. په تیرو 15 کلونو کې د شلوور نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوی، خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالویش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شلوورونو د کرکټ نړیوال جام په وستینډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربان وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې د لوبي وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او ایرلند به د شلوورونو د نړیوال جام قربان شي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکرانی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د اوکراین د انرژۍ د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلی دا زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکراین او د اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کولای شي. په دې اړه د احمد تکل راپور.
د اوکراین د اټومي انرژۍ لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او وینیو د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهالي امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ سلور سیمې د خپل هیواد د قلمرو برخه وګرځولې. دا هغه سیمې دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلای دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولی، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولای دی. د انرګو اټوم مشر پترو کوتین د موراشوف د سمدستي خوشې کې دوه غښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتی ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلې دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زنی څارون کې وایي لا هم شکل لري چې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د 1.1 میلیارد ډالر په اندازه بشری مرستې په شفاف ډول لګول شوې وي. امریکایي چارواکو تیرونه یو ویل د 2020 کال لاګست میاشتې رئیس چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی له افغانستان سره د دوی د بشری مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. تیرونه هم په یو آنلاین غونډه کې چې د زنیو د غیر دولتي مؤسسو استادو پر دې بحث پکې کاوه چې د طالبانو له مداخله پرته افغانستان سره کېدونکو بشری مرستې څنګه مستحقو کسانو ته ورسوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار د له افغانستان سره د کېدونکو بشري مرستو د څار لپاره یو درېمګړې اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې شایي د دغه سي یو میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالی فساد ته لاره هواره سي.
بهتره لاره به دا و چې که یو مشترک نهاد جوړ سه او د دوړو اطراف له طرفه او یو سنه شفافیت او مراقبت مراعات سو یو دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هوا ته زی چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وینو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
په خوانی خبريال او د سیاسي مسایلو شنون کوي قریب الرحمن شهاب وای د نړیوالو د بشری مرستو رسونې لپاره لا هم څرګند تګلارې نه ترسترګو کیږي.
له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی دا مرستې کوم خلکو ته د کوم احصایې له مخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنیو همدا خبر دی چې نقدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخلې راپورونه ورکول سوي، تیره اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروی، بریتانیا او څو نورو هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي. په جرمني کې یوې سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې بحث وکړ چې افغانستان سره کېدونکې بشری مرستې چې تر ډیره مالی دي څنګه د طالبانو لا غیز پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا بحثونه داسې مهال پیل سوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست تیره چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو بحث کې وویل د 2021 نه د کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنگټن د بشري مرستو اندازه 1,000,000,000 ډالرو ته رسېدلې ده. واشنگټن دغه مرستې په بیلابیلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالر په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارډ ډالرو ته ورسوله.
واشنگټن د دغو 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو د اعلان پر مهال ویلي و چې له دې جملې به 199 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجې او 208 میلیون ډالر د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د بشري مرستو د څانګې لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو نه دی ویلي چې دغه اندازه مرسته یې له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول یې کوم ادارو ته سپارلې او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره و. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي تقریبا هر اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې عمده هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده، ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
روس له هغه چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالی انتقالات ټکنیسول او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسی اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشری مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي او په هغو کې د امریکا مرستې هم شامل دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم لاري تر اړو کسانو رسول کیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د خپلو ادارو له طریقه لګوي. د طالبانو ویاند وایي په افغانستان کې بشري مرستې تر اړو کسانو له دوو لارو لګول کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د لګولو د لارو چارو په اړه وضاحت ورکړي، ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې دوه ډول دي. یو هغه دي چې د اسلامي امارت د اورګانونو لخوا نه توزیع کیږي، لکه سره میاشت او د زده حوادث وزارت، مهاجرینو وزارت، شهدا او معلولینو وزارت، دغه نهادونه او صحت عامه. دوی په پوره ډاډ سره ویلی شو چې په امانتداري سره مرستې رسوي. او دوم ډول کومکونه هغه دي چې مؤسسات، بینالمللي مؤسسات چې هغوی په خپل اختیار کې دا موضوع اخلي او توزیع کوي. د یو کارونه زه نسم ویلی چې هغه څومره شفاف او څومره دقیق وي.
د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 پیښو کې خندونه رامنځته شوي چې او یا سلنه د طالب وسلوالو لخوا وو. او چا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وژل سوي، څلور چپیان سیوی او څوارلس نور توقیف سیوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په چونګاش یا سرطان میاشت کې ویلي و چې طالبان د بشری مرستو په بهیر کې مداخله کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې دوی په دې اړه خپلې اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي، خو طالبانو پر دې موضوع رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه بیا هم له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. د پوانتون استاد عزت الله پیجان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له اړوندو ادارو سره کار کړی، په دې باور دی چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګول کېدو پر شفافیت لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دغه مرستې تر کومه ځایه پورې چې کم مستندات شي پر ځای باندې نه دي لګول شوي او نه مستحق کسانو ته رسیدلی دي. په وار وار شواهدو دا ښودلې ده چې دغه مرستې تر ډېره پورې طالبانو ته نږدې کسانو ته ورکول کېږي او هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه اصلا په بیلابیلو پیښو کې متضرر شوي نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي چې دوی بشري مرستې به پر روغتیایي خدماتو، د بې ځایه سویو او راستنیدونکو پر بیا ادغام او له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو پر ملاتړ ولګول سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی، خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې له افغانستان سره به خپلو بشري او نورو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او د نورستان د لری پرتویا خصيمو سیدونکو شکایت کوي چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو کې ختونه او د څاروي خواړه لمنځه وړي چې لامل یې سخت ستونزو سره مخ شوې دي.
د نورستان مرکز پارون کانتیوا برګمټاله او منډول ولسوالي د سیخي سیمې دي چې زمکه یو فصل دي او د دوبي په موسم کې پکې هم غنم کېږي هم جوار او هم نور کښتونه. دا به د کال په نور موسمونو کې یا پر سپین واورو پوښل شوی وي او یا هم پکې دومره یخنی وي چې بوټي پکې نشي زرغونی دی، خو ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال پر لپسې بارانونو او سیلابونو دا یو کښت هم پر خړو اوبو لاهو کړی او دوی پر سپین میدان کې نه ولیدي. د ختیز نورستان د برګمټال اوسیدونکي مولوی محمد حسن ازادي رادیو ته وویل
باران د عمل زمونږ فصلونو د هم ډیر زیات رسیدلې دي. زمونږ غنم هغه ګرځېدلې دي، بیرته شنه شوي دي، غنم بیخي د منځه تللی دي. کوم چې واښه مخکې ریبلې وو خلکو هغه واښه بیخي تور شوی دی، یعنی سږکال د خلکو د کوم چې حاصلات وو هغه از بینه تللی دی او د کهسالي امکانات ډیر دي.
یادو بارانونو یوازې د نورستان ختیځه برخه کې کښتونه او د څاروي او خوراکه لمنځنه د وړي، بلکې مرکزی او لویدیز نورستان کې هم بزګران له کښتونو او څاروي لرونکو د حیواناتو له خوراکي اخلاص کړي دي. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی اوسیدونکو عبید الله وایي
فصلونه مکمل تور باندې سیلابونو خراب ک، چمنونه د څاروي لپاره چریبل شوی وو هغه ټول ورست شوي، کوم چمنونه چې نه ورویل شوي هغه چمنونه اوبو لاندې شوي وو نو بالکل خراب شوي دي. انسانان او څاروي د خوراک د کمښت سره مواجه دي.
د نورستان بزګران او څاروي لرونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د ژمي له را رسېدو وړاندې دې ورسره مرستې وشي څو دوی او څاروي د مرګ له ګواښ څخه وژغورل شي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په نورستان کې کښتونه او د څارویو خوراکه له منځه وړې ده. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
تابعیا پیسدا پورې لوګان د منځ ته لیدي لوبیا او جوار دا به خدمت ته لیدي او زراعت تقریبا 500 نوال تراویا پیسدا پورې پر خساره لیدل دي او همدارنګ د کورونو کې کوم حیوانات د پاره د خلک واخ په چمن کې ساتي او هغه به د ژمي د پاره ری به ذخیره کوي 150 نوال تر تولې خو پیسدا پورې هغه هم د منځ ته لیدي د نورستان مزګران هیڅ نه لري او
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او څاروي لرونکي د خوراکي موادو له کمی شکایت کوي چې بارانونو او سیلابونو د هیواد زیاتې برخې ځپلي او که پر وخت ورسره مرستې ونه شي نو راتلونکی ژمی به یې ستونزې نورې هم زیاتې شي.
کابل کې 8:30 شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د افغان خوځو انجنونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. خغلی بینټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان له خوا رسنیو ته سوال شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو له خوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیږل غیر قانوني بلل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې ډیر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه ارغوي. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قوله لیکي د دې وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګن ځایونو د رغونې د چارو د پایل اجازه ورکړه. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپله ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر خپور کړی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هر اونۍ 2 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. څو ساعت وروسته لدی چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خارای خپل ځواکونه وستلی. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه لیمان خاطر نه نوتی دي. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. او لیونان څخه بلغاریا ته د غازو یوې نوي نلیکی پرون فعالیت پیل کړ. تمه ده چې دا به د روسي د غازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا وکړي. د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دین نلیکی د پرانیستو په مراسمو کې وویل دوی باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړي. او د خبرونه دوی منیمای کی درسي ساعت ځانګړی 19 پروګرام خبري کی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله ده خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ غنم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. خونکي به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنا او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه خونکي ته غوږ دو.
د تمدن ترمنځ کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه د ښاري ژوند معنا لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبې څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر بین الحرین او سند تمدنونو وڅېړل او دا تمدنونو ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشال مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له یوه تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدوده کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده یې کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې شاری او شتون یا انقلاب له میلاد کابو درې زره کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول، بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. بادشاهانو، لوړ پوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدنیتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلقین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شرک، د شک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنا او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لمړنۍ تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د ورښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپل سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونو مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږې کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1960 کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ شو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوړو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلود چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وو. په دغو ښارونو کې د تالارونو، اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودی چې دا ښیي دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هغه خلګ یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلای سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلای سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او په هغه کې دوی میشت شول، چې په پایله کې د نور هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودی چې ځینو به یې د حیواناتو او ځینې به یې د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینې به یې د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اګنی او اندیرا ده، اګنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځ راځي په هند کې چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی وو، له یوه څخه تر نورو حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شیان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره دوی نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی وو. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی ښایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول وه چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو خیرازه تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایداره وو او کنه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضعیت او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښت یې نه درلودی چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضعیت په باره کې خبرې وکړو، کله چې اسلام ښکاره کېدی نو درې شیان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیز وضع، او پوهنیز او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د موراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزي حکومت شتون نه درلودی، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودل، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمنی یې کول.
دوهم،
د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیځ هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوختو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې شتون د اقتصاد وزي د پرمختګ. خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه، چې کله به یو سیمه او کلی بل سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلي د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم، پوهنیز، ادبي او دیني وضع. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډیر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایي او برهمني دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 323 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی، او د یوناني او سماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد و.
کو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننۍ افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوی جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې وسیمه و چې د سیمې یو ډیر شمیر هیوادونه به یې د وریښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ داس د کو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول وو کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوي. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزی دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړي، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې وو هغه احمد شاه ابدالي وو. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کیږي، هغه بیا احمد شاه ابدالي ټاکي د بچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیان کوي. رسو په لنډه بڼه د احمد شاه بابا کې معلومات حاصلو. احمد شاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی وو. احمد شاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې مخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزی دولت او ملي وحدت برمنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمد شاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرف دي، او شونی او روزنی ته یې وخت نه درلود. خدای خپل ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رزو د هغه څخه وروسته د احمد شاه بابا پوځي سوقیات او د سفرو په باره کې خبرې کو. احمد شاه بابا د وخت د سدو سره سم د غوښتل چې خپل لومړی مخې ته چې یو مرکزی دولت او د خلکو وحدت وو هغه ته کار شروع کړي، د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمد شاه بابا ته د لاهور د نیولو وو. احمد شاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې شي، او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودي چې د احمد شاه بابا ورور راپورته کړي چې لقمان خان نومیږي. نو د احمد خان د احمد شاه بابا تشوه بل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور قرار کې. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و ترسو لارسی او هرات بیرته ونیسي او په مرکزی دولت کې شامل کی. هغه سیمې چې د خپلواکۍ سیمې وي لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان د دوی د صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه په مرکزی حکومت پورې بیرته وتړلي. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي ترسو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې. او هغه جنجالونه چې به په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوشي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې بولولو چې وخت د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
ل ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ. د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بنا سل د بولو دې سنور بو پورم، او ته چې پکې اوسې هغه پور بو پورم. بنا ادری گچے ادی کم دا تو رستر بو سیل لگ ادری گچے ادی کم دا تو رستر بو سیل ستاستر بو ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم ستاستر بو کی دخ پلوستر بو تور با او بورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا بانا میں سیل دبولو دے سنور با عبورم اوت چپ کے اسے آغا پورب عبورم بانا نسیم نکد وسل پا گلشن نشو نزار
نسیمه که دا وصل پا گلشن نشو نظار دلتون دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم دلتون می چی پریسیزی آغا اور با او بورم او تو چی پاکی اوسی آغا اور با او بورم بانا بانا می سیل دا بلو دستنور با او بورم او ته چی پکې اوسې هغه پور به وګورم بانا تکل نې د چشم دې په دورشل کې قرباني دکل نی دے چشم دے پا درشل کے قربانی کنگدہ پیدا نشو چرتا پور با او بورم کنگدہ پیدا نشو چرتا پور با